اگر هنوز داریم، احمد تکل در این برنامه با شما هست. سلام آقای تکل، صبح بخیر.
دیره من نکم امید مرزبان قدرمون اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی او سات خبرونه ته خراغلست. دی خبرونه په زیاته برخه کې د ازادی رادیوی مجلې 19 پروگرام خبریږي. د دې مجلې په نوې غانه کې بعد پښتو ادب د اکاډمیک شخصیت مرحوم راجولی شاخټک پر ادبی کارونو او هڅو رڼا واچو.
پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې د دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې پر دې سربیره نور فرهنګي او ادبي مطالب هم څېړل شوي، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي. ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ اجراتو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. قدرمن اوریدونکو، تر هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې وسی. په میدان وردګو ولایت کې د پرله پسې اورښتونو له امله ګڼو خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. او د عراق په دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شای په پاکستان کې اوسی. د دې شورا غړي ویان شهزاده شهید پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګند کړی و، خو د مذاکرو د موثریت لپاره شای پاکستان غوره سي.
په غالب په خپل شهر پاکستان کې ظاهر شي، ځکه چې مذاکرات یو څه پختګۍ ته ورسېږي. هغه چې د اختلاف ته کې دي لکه په نظام کې مشخص خارجي قوا وتل د اتباعو حقوق یا د بعضې مواد قانون اساسي تعدیل په ضرورت شي، او همدغه رنګې د اتباعو حقوق یا د هغوی دپاره مصونیت د مذاکراتو د ټیمونو دپاره په مذاکراتو کې به په دې باندې خبرې کېږي.
د شاغلی شاهد پوینه د دې خبرو دقیقه نیټه لانه د سرګنده، خو دواړه لوري شایي په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل سی وای چې د مذاکرو دوهم دور لپاره د جولای 3 ټاکل شوی ده. د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پای ته ورسېده. د سرپل د امنیه قمانداني ویان امان الدین امان ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې پرون دوشنبه د وسلوال طالبانو یو مشر ملا تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. ښاغلی امان وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې تلفات نه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي هغه یو لستانه چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې توشتول سی و پرون دوشنبه خوشی سول. د بغلان امنیه قماندان عبدالجبار پردلی د ازادي راډیو خبريال تول چې دا کسان د قومي مشرانو په مرسته خوشی سوي دي.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ هزم وطنای ما
دی وای زمر دا هیوادوال د دهنی غوری ولسوالی ته نږدې توشتول سی و او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړ شو چې د سپینجرو په منځګړی توپ خوشی سي. دا د خوشبختانه موږ بریالیس وو چې په تاسو لور ساتونو کې دا ستونزه حل کړو. شاغلی په دلی په دیاړه چې دا کسان اولی توشتول سی و نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جیلي بانکنوټونو د فعالیت په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قماندان بیجان ملاخیل تیر ورځ نوښته رسنۍ ته وویل چې له یادو کسانو سره په زیات اندازه جیلي افغاني او پاکستاني کلداري ترلاسه کړي دي. ملاخیل زیاته کړې چې د نیول سو کسانو اصلي مرکز کوټه کې وو او دلته له یادو جیلي بانکنوټونو په ذریعه له خلکو پیسې غلا کولې. د دې کسانو سره یو راده موټر او یو کلاشونکوف هم نیول سوی دي. بیا هم شرغلست. د عراق په نامنه دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوی پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومتره واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام ویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان سوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې شایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دی چې بمونه د ګول شاته ایښودل سوي وو او ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول سوي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ائتلافي ځواک الوتکو پرون د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځنی اوربند اعلان سوی دی. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د ټالنټ وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ټالنټ حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
دوی وايي موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو، څو د انسانانو د قاچاقبرانو تعقیب لپاره ورستۍ هڅې وکړي او د هغوی وګړو ساتنه وکړو چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نیوي ورځې وخت لري. د اوتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روانو پرون دوشنبه ونیول. د اوتریش د پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګری روان سی و، خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس د اوتریشي ورسپانې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریه خلک دي. روسمن اسوسییټډ پریس ته ویلي هو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اوتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر د شې ادارې په خاطر د نوبل جایزې ورده. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شمې په ورځ د سویس یو ټلویزیون تم په پرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد ادعاو پاړه د امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سی وی سی څارنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوت ادعاو څیړنه کوي. او د ارمنستان د پلازمین یوروان خلکو د برښنا د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض بیا پیل کړ. پولیس پرون دوشنبه د دې لپاره چې اعتراض کوونکي د شهر مرکز پارک ته ولاړ نسی سیمه په سیمنټي پلاکونو بند کړې و. د خبرونو پای.
زمون غږلا زده رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو لاندې خبري برخه لومړی تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي صلاحکار وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبراتورو د دوهم پړاو د نتایجو انتظار بس یو تر هغه وروسته خای د شمال ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. سلطان فیضی پرون ازادي رادیو ته ویل چې خغلای دوستوم خای پراتلونکو څورزو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
سلطان فیضی وویل چې فاریاب ته د جنرال دوستوم له رسیدو وروسته شایي د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته شایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بند کړي، ځکه د ده په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو له لارې حل شي. او ټینګار یې وکړ چې ښاغلی دوستم د وینې بهېدو پلوي نه دی.
منتظر
په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شایي په نږدې وخت کې ترسره سي پایلو ته ماتله دی. دا به د هغو طالبانو لپاره هم یوه ښه موقع وي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سوله وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړي شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي. خو فیضي ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا دریځ څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد به له زغمه کار نه اخیستل کېږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسئلو بحث وشو چې باور رامنځته کولی شي.
چیزی که برفعلا ما گفته میکاریم امیدواری ها هست که
موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربان تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستې به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده او هغه د اوربان ټینګېدل دي. موږ ویلی شو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
د خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو لهغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطالب په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالب مخکتنه واوري چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورسپانې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه ریپورت خپور کړی دی. ورسپانه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده، وشل شو کسانو د 14 او 16 کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبریال د بغلان د امنیت قومندانۍ څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وشل شوي دي. ډیلی میل وړاندې لیکلي د واده دا مراسم د اوسیمیز مذهبي مشر د زوی او اکثره وشل شوي کسان میلمانه وو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والي رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیت قومندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورسپانې ته ویلي دی نشي ویلی چې ډزې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثر وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. ډیلی تلګراف رسپانې بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته دی. ډیلی تلګراف لیکي عبدالجلیل السورانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه اعلان وکړ چې د القاعده دا مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وشل دی. ورسپانه زیاتوي السودانی او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وشل شوي، خو تر اوسه نمونه نه په ډاګه شوي. ډیلی تلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وایي د عبدالجلیل السودانی په وشل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د تایر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تکلیفونه مې په شعر کې لیدلي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرحه کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالی او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز د دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي آرشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي آرشیف رئیس ویل په ملي آرشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآني عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غراز د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالی، اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د دینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بل پلوه په اسانۍ سره مینوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نه وي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمی د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمی زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګرې و نومیالي او مخکښ له موږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولي شاه خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړې وې. د پروفیسور راجولي شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم وو، مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه، د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي، دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چي یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلی و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ یو عاجل خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط کړی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خرم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ چې له تېرې ورځې راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه پکې روانه وه نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ایز مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، البته یو جګپړی مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. قدرمنو اوریدونکو په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته معلومات درکوو. اوس پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې د خبرونې دوام ته.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کموږ په پېښور کې راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. کموږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. همې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، همې زموږ کلاسیک دوره لوستې وه، همې زموږ لرغوني دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبی نورو ژبو ته ژباړلی و.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپاتې کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پریزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به یې ځوابولې. ډاکټر صاحب لینا د پښتو ادب د پاره یو ستره زایوه.
ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده تر سره کړې وه، تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد رجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد رجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 450 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي، هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن ابیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
خبر بارچ د هواد پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډ انګلیسي ژبه ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګلیسي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي، زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړه شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري، پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خودری غدا چې کله یې اور واخیست له تندې وسو، نه چینه او نه رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بندار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 12 پښتو او 12 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی، او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی، او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوی چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه دا کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود، نو د مانه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له مانه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسفی ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي، دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یوه کال په ترڅ کې کرواشي ژبه ته هم وژباړل شي.
کرواشایی ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کروشای ژبه ته ترجمه کی.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګه لا چاپ را ووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره وست بلخ ولایت په کتاب پورنځیو کتابتونونو کې موندل ستونزمند دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګه نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کروشای هیواد بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډیر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېر ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه جوړ شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی.
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکو په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالي هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کېږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوي به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي، هغه ته باید موږ څه فکر نو کړو. دا چې دي منګي دي یا ګلدانی دي، دا موږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړ دي، خپل د ملک دغه دي. نو په دې خاطر باید خلک موږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ وبشي ته پاملرنه وکړي. موږ څه خلک باید خپل وطن شه، باید وکړي خپل کیږي، وکړي که په اوچل کې که په کور کې، باید په پلاستیک څخه کار وانه کړي، باید نه شکنه څخه کار وانه کړي، خپل د منګي وبه، خپل د کنجي وبه. بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي کې باندې درد دی، موږ په پښتورګي کې د بار پیدا شوی ده.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ ښکشته چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بایدي. لوی مثال دا مشا بابا ګمبت د طالبانو په شپو کې جلا کوله، په قلم په چکوشه د خوشي زندګۍ ستنه کوي. نو په دروازه کې ځانی پاکستانی او چینایي ودا خشتي دا دغه نن لري دوه مقامات نه لري. مګز مش خشته چې ده نو زموږ د دولت څخه د خوایښتې د خلکو سم د خوایښتې چې باید خپل وطن شي کار دي.
د خلک په دا کوټي او په تعمیران او په مستان کې د پلاستیکي خشتي یا د پاکستان خشتي یا د ایران خشتي کاری دي. چې موږ سره ان سي سل کال دوام لري، چې د ځای د دین د تعمیر په سل کال کې د وسو کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي. نو موري وای چې کته هم دا 5000 کلن هنر پر ځای پات دی، خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولتي په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي، ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګ تراشانو په وینا څنګ تراشی په ورستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګو، غول پر فرش او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپور راستولی دی. و به ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړل کېږي. د دغه د دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړل کېږي. بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړل کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو دخوا څخه امر ورکول شوی دی، وړل کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، د یو خوا د حکومت یې زنده اخلي، باریږي، مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومی چې دا چا خرڅ کړی دی، څوک یې خرڅوي؟ او حکومت یو ګشت دوه ګشت دغه بیلوکان او هغه د دوی مټران یې وسول، دا خلک یې ویوړل، بیرته هغه خلک را ایلسول. نور هغه دا خو دی چې هغه نه حکومت ورغلی دی، نه په نو حکومت ورزی، ولی د صاحب صاحب ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دی.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادره عناصرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولی بدبختانه باید وایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي، ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسې اشخاص هم شته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره ځې مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې دا اوس پهلن د افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مشه داسې نشته کې چې دی دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درنیول توان لري، خو کچیر د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه سته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه راشي دی لولي.
عاشقان نه ویني، یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپه سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان روان دي ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی، خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د یو خوږ ژبي شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینه راتو کی
تا پون سب څنګه چتا مانه و پختل. نوم محمد رفیق دی، ته خلص ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاریو بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکو.
یو خپل شعر راته وای.
دا زما غزل دی، تقریبا درجن د مخه ملکلې دی. غزل دی وای چې دید واخستم داد واخستم یو یوړم لري، سرګو کې نکاد واخستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشم باد واخستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واهستم یو یوړ ملری ماتر هیز د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه ماتر هیز د ځان د خلاصون و نکړی شو هڅه بیا د ګور یاد واهستم یو یوړ ملری وای چې نلرم د چا د بربادی پیکرو نزل کی نلرم د چا د بربادی پیکرو نزل کی زه خو دې برباد واهستم یو یوړ ملری وای چې تا بویل ما نمن الوری حان لاس راکړه تا بویل ما نمن الوری حان لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یو ملګری
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای تاسو ډیر غزل لیکي ک نظم لیکي او ک په نور سنفونو کې هم کار کوي
زه که اختیار در دوم په غزل میتن هم ماتيږي غزل خوندم را کوي غزل لیکم
تاسو ویلې چې تعلیم کم د ولی بیا هم غزل لیکي شاعری کوي او شعر در سره مرسته کړي په دې برخه
ډیر مرسته کړي لکه ما تعلیم به ما د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب د لارو ما کلم یا هسته یې مچ لیکلې همدا د شعر برکت وي چې بس یو رسنې بل رسنې ولولم او اوس دومره کوي چې ما خپل ختم لیکلې شم
یعنی تاسو د شعر له برکت خره
شعر له برکت لیک لوسم زده کړي او ان شاء الله داسې ډیر ما خبره چې تعلیم او ته خلکو د ملوغتم هدلې دي چې داسې واقعي داسې د داسې
خپل ماشومان دي چې د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول خوانځي ته لیک
ټول خوانځي کې دی یو ساعت به نه پرېږدم اوسګر نه پرېږدم ټول مکتب د زیاده مکتب
به په ژوند مستقیم تاثیر کړي ځینی خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نسی کولای ته څه وایي
ډیر تاثیر کړي او خپل په موه دومره تاثیر کړي چې خپل ځانو ګورم پردای ماشوم مکتب ته کښ کوم چې مکتب وایي
یعنی د شعر
د شعر مکتب دی او ځکه چې ما خپل ډیر تقریبا ګللی دي ډیر تقریبا په شعر ګللی دي ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو بیا ما خپل وراره ته ورکړ چې دا ماته ولیکه ابه راته ولیکه هغه نورست ما جام
یعنی لیک لوستې رسوي کولای مطالعه
بس تقریبا دی یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولای شي
مطالعه خو اول نه کولای شم مطالعه اول نه کولای شم خو لیکل مینه شو
اوس لیکلای شي
اوس لیکلم شم
مطالعه
کولای شم مې لیکلای شم
نو څومره خوان داخلي دی په خوا په پرتله اوس
ډیر ډیر ماته شعری اسانه شوی دی اوس لیکل زه خپل لیکلم او کوم مطالعه وکم نو ماته شعری ډیر اسانه شوی دی
په خوا په پرتله اوس دی هغه نه څومره خوان داخلي دی لیک لوست نه
ډیر 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 اوس نام حضرت شاعران هم ډیر دیګو خبره چې مخکې هر څه دیګو به شمار وي کوي کرمې ګرګیرو اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی
غزل ته په کوم نظر ګوري
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوهیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل له هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاری په شاعری کې آسان سنف ده کنه ګران سنف ده
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده
نه په عموم کې څنګه ده
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق د څوک سره کوم کوي وایي سره څوک کوم وایي خو ماته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدای تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابر شوه بس د ذکر فکر کرونده مې روانه ده اخیری بیت دی چې خدای د بهنه زای کی ما ریحان ته زای راکړه خدای د بهنه زای کی ما ریحان ته زای راکړه ساره نتا یوړه جنازه مې روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کې شاعری تم پیل کړه یا شاعری مو پیل کړه ده
تقریبا زما د شاعری خو په 1999 کې ما شاعری پیل کړه ده
یعنی د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پر مې جنسه ساده کې مونږه استوګنو ده هو دمه زما شاعری تر ما تا ګوره شاعری کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعری ټولګه چاپ کړي یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضی بعضی مجالو کې رسنیو کې چاپ کیږي خو دروزه شخصي کومه ټولګه مانه ده چاپ کړي او بس تذکره مې چاپ کړي د شپې کې اسانه یو ته د ټولګه یې هم چاپ کړي ده او یو بل نن اختر کې سندره د اریوب دازا یو د شاعرانو
تخپل را ټول کړي
ما خپل نه ټول کړي ځنه ملګری ټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیره
د تا شعرونه
چې زما شعر نشته دي
تر اوسه پر دې څومره شاعری کړي په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یې را تقریبا به مبالغه چې وي درې څلور سو شعر نه څلور سو پورې شعر به نو
ولې کتاب نه چاپ
بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب تر لاسه راځي
کتاب په ډېره اسانۍ سره چاپ کیږي کتاب سی ورته زړه نه زړه
هغه د تاسو باندې مرګلی چې لاس راکړي موږ سره روان شو
مننه ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم ک نظمونه د لیکلي د سینې نظم درته یادېږي
څلوري زبر درته وایم خو نظم نه لیکل هیلون سر تر پایا چې په خپل اوخ کو ډوبیم سبب دا چې ګر اجران کې د محبوب يم درېهان سترګې و بیا کله بناشي خپل سو په سیرم شوی زه یې کوي
وا ډیر خستا ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې من غزل کې کار کوو یو ځنه یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج می سپکوي غزل کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولې کوم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاری په بل څه می واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دی په زړه کې ستا او چاته دی نه دی ویلې را سره شریکوي
مله نو څه ډیر خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلې خبرې دي چا نه پټي ځنه خبرې پټي هي
ولې ولې نه سرګندوي
بس فلصل عمل بشاته وینو
یو غزل مراته وایي
غزل درته وایم غزل دی چې الا دی نوره اضافه کړي ستا وفا او خلا خدای دی خوابه دی سره نکړي زړه زما او خلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او خلا تیاره پلوی دی تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم برڼا او خلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او خلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او خلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چرته اوسېدلی شي بلا او خلا د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نوري د خوشاله الفاظ به خلینه د پاچا و نوري کزړ بدای چر د کراغه د پاچا او خلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تک سپینه خله بل خوا دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوال
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغو مسلم راکا وکړه او مونږ یو نه زولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت سره ضایع کړو پیغام می دار شي ټول ورنه بل زما غون ته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیر دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کره کتونکی او محقق ډاکټر راج ولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کره کتنې او فولکلور په برخه کې تیر کار کړای وو لیکوال شاعر او کره کتونکی طاهر ځلاند اروخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولی نوموړی وایي
اروخات پروفیسر ډاکټر راج ولی شاه خټک د خدای وو بخي یو له هغه لیکوالو څخه چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکی توب پلوی توب کاوه او استازولی کوله هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي تخصص یې په همدغه برخه کې وو او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی وو د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه با بللی خو په ادبي مکتبونو کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي را پیژندلي او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و، یعنی زمون د دې ګټه دا و چې زمون کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د را معرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپلو لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډېر خوري وري لیکنې کړې وي، چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې؟
د ډاکټر رجولي شاه خټک یو خو بیا هم چې دی هم په نوو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمونږ خبرو، د فولکلور نه دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوري کړخونه یې پکې راسپړلي دي، هم کار کړی دی. خو ولې یوه په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یوه دا خوبي وه چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت یې همدا و چې اروخت په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر خپویده، په فولکلوریکو ادبیاتو باندې خپویده، او بل دا چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړل لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات و، په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ، نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د اروخت خټک پیسې کول کی، هغه د دې چې دوی په یو بل برخه کې چې البته کم کار شوی دا هغه دا چې پښتو ډیر آثار انګلیسی ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلومې چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه هم راته واخلئ چې په کومه کومه برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبر یم نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصاتو په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره دا یې لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی. تقریبا هغه ډیر زیات یادونه کیږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي، نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوې کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې